ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د دو بجو په دې خبري غړی کې زمو مجید بابر نیکی هلی او سلام نو منی د خبرونو لپاره سره شاهین ګونیری او د ټکنیک په برخه کې را سره اکرام مسکین یار ملتیا کوي په روانه خبرونه کې د سر موضوع د پاکستان د عدالتي کمیشن هغه زندول شوی پریکړه ده چې بکی د سپریم کورټ د ستر جج لمخې نامزد شوی د قاضیانو نومونو باندې اختلاف ده. د خبرونه پر وسته نیمه کې دوه ونې د خبرونه تاندې هلی او روښانه مستقبل هم لرو. اول خبرونه د شاهین بنیری
ستړم شهرم بیر دی وخت مهم خبرونه عدالتي کمیشن په سپریم کورټ کې تقرر لپاره د پاکستان د چیف جسټس لخوا تجویز شوی 15 نمونه مسترد کړی دی. بلوچستان های کورټ د زیارت د عملیاتو د پرټن لپاره یو عدالتي کمیشن مقرر کړی دی او د یوکرين یو سیمه ایز والی ویلي دی چې دغه هیواد په مرکز کې د روسیې په پورنه بمباره کې 15 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل عدالتي کمیشن په سپریم کورټ کې د تقرر لپاره د پاکستان د چیف جسټس عمر عطا بندیار لخوا تجویز شوی 15 نمونه مسترد کړی دی. د کمیشن غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. چیف جسټس کوم چې د کمیشن مشر هم دی تجویز ورکړی وو چې د پیښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید، لاهور های کورټ جسټس شاهد وحید او جسټس حسن اظهر او د سن های کورټ جسټس شفیع صدیقی او جسټس نعمت الله باید د سپریم کورټ ججانو ټاکل شي، خو د غورنر وروستو د کمیشن 15 غړیو دغه نمونه مسترد کړل. د چیف جسټس د مجوزه نمونه په مسترد کولو کې د سپریم کورټ د جسټس قاضی فائز عیسی، جسټس طارق مسعود، اټارنی جنرل اشتر اوصاب، د قانون وزیر اعظم نیر تارل او د پاکستان بار کونسل استازی اختر حسین شامل وو. په تجویز شوو نومونو کې د بلوچستان او اسلام آباد د های کورټونو نه یو جج هم شامل نه وو. بلوچستان های کورټ د زیارت د عملیاتو د پلټنې لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن جوړولو غوښتنه صوبایي حکومت کړې وه. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د های کورټ د جسټس اعجاز احمد سواتی په مشرۍ د زیارت د عملیاتو د پلټنو لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی دی او د دې کمیشن منظوري د بلوچستان های کورټ چیف جسټس هم ورکړې ده. د لدرک بلوچستانو د اتحادیې مشر ماما قادر بلوچ نن مشال لیدو ته وویل غواړي چې په نقدي مقابلو کې د بلوچستانو وجنې ته د پای ټکی کې خودل شي.
دریم مطالبه اوس دوی دا دے کے آرمی چیف صاحب راسی مجھ سے خبریں ہو گئی اور مجھ سے یقین دہانی ور گئی کہ آئندہ دار رنگ لاپتہ افراد کا قتل عام نکیش
دا په داسې حال کې ده چې د درک بلوسانو خپلوان وایي چې د جولای په 14 د زیارت په مانګي ډیم سیمه کې په شو عملیاتو کې لا درک بلوسان وجل شوی دي، خو پوز بیا ادعا کوي چې وجل شوی نه کسان ترهګر وو. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف د یو شمیر غړو استعفا منظوره کړې ده. د سرکاري راډیو تر مخه د قومي اسمبلی دفتر د هغه غړو د استعفاګانو په اړه خبرتیاوې هم خپرې کړې دي او د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم خبر کړی دی. د قومي اسمبلی سپیکر د بشري حقوقو د پخواني وزیر شیرین مزاري، د پارلماني چارو پخواني وزیر علي محمد خان او د اطلاعاتو خپرونو چارو پخواني ریاستي وزیر فاروق حبیب په ګډون د تحریک انصاف د 11 غړو استعفاګانې منظوري کړې دي. په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي د اپریل په 10 نیمه شپه د وزیر اعظم عمران خان تر ګوښه کېدو یو ورځ وروسته مستعفي شوي وو. او د یوکرین یو سیمه ایز والی ویلي دي چې دغه هیواد په مرکز کې د کیروفوګراد پر سیمه د روسیې په پورنۍ بمبارۍ کې 15 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. دا په داسې حال کې ده چې یوکرایني ځواکونو د جنوبي خیرسون سیمې د بیا نیولو لپاره خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. د روسي ځواکونو په باره کې د پلازمینې کیف شاوخوا 300 کیلومتره لرې په جنوب کې د کروپی وینسکي په نوم ښار په نښه شوی دی. سیمه ایز والی اندری ریکوویچ پر ټولنیزو شبکو په ویډیوي بیان کې ویلي دي چې 25 کسان روغتون ته انتقال شوي او 15 کسان وژل شوي دي. د یوکرین انټرفیکس خبرې ایجنس د ښار چارواکو په حواله ویلي دي چې په بمباره کې د هوایي چلند تجهیزات، الوتکه او ورسره نږدې ودانۍ ته تاوان رسیدلی دی. دا د دې خبرونه.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د دوو بجو خبری غړی اوری د دې غړی د خبرونو مو د شاهین بنیر نو اوری د خبرونه پیل کو د سر راپور تر تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان عدالتي کمیشن ویلی دی چې په پرونی غونډه کې په سپریم کورټ کې د نوو قاضیانو ټاکلو پاړه په غونډه کې پرمختګ نه دی شوی، نو ځکه پر دې موضوع پر راتلونکي غونډه کې بحث کوي. د سپریم کورټ ویان پرون تر هغې وروسته پاکستانی رسنو ته بیان واستوه چې رسنو خبر ورکړ چې د نوو قاضیانو د نمونو په سر د اختلاف له وجې مشر قاضي په تکرری ونه توانید. تفصیل د شانواز ترګری په راپور کې.
د پاکستان د عدالتي کمیشن غونډه کې په سپریم کورټ کې د 15 ججانو خالي څوکۍ پوره کولو باندې اتفاق نه دی شوی او د 28 جولای غونډه تر د بلې غونډې پورې ځنډېدلې. را روانې غونډې ته کومه نیټه نه ده مقرره شوې. د ډان اخبار په شمول نجی ټي وي چینل د سپریم کورټ لخوا د عوامي رابطو دپاره افسر شاهد حسین کومبیو خبرې چاپ کړي او لیکلي پکې دي چې د سپریم کورټ دپاره نوي ججانو کې د پېښور های کورټ د مشر جج قیصر رشید نه هم شامل و. د لاهور پکې یو جج او د سند صوبې نه پکې د دریو ججانو نومونه شامل وو. د پاکستان د عدالتي کمیشن په غونډه کې د چیف جسټس عمر عطا بندیال لخوا د سپریم کورټ دپاره د نوي 15 ججانو نومونه د زیاتو اختلافي رایو سره مسترد شوي. دا کمیشن کې د سپریم کورټ د څلور ججانو په شمول ټول نه غړي وي او په دې فیصله کې د 15 غړو لخوا د نوي ججانو خستو د طریقې کار سره اختلاف شوی. په سپریم کورټ کې د ځینې ججانو د مودي پرو کې دوه پس څلور څوکۍ خالی شوی ولې د جسټس سجاد علي شاه د ججی موده هم پر روان میاش کې پوره کیږي. د جولای 28 دغه غونډه کې د سپریم کورټ ته نوي ججانو خستو په سر اختلاف لرونکو کې د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا هم شامل و. آیا دغه نمونه مکمل مسترد شوی او که کوم بل وخت دغه نمونه یو وار بیا د سپریم کورټ د ججې لپاره تجویز کیدی شي؟ د مشهد رادیو دغه پوښتنه د لاهور اوسیدونکو او د سپریم کورټ وکیل محمد عارف ګوندل داسې جواب کړي.
نیکسٹ جو اجلاس ہوگا اس میں پھر ان کو ڈسکس کیا جائے گا.
دی وای را روانه غونډه کې به دغه نمونه باندې یو وار بیا باس کیږي او کیدی شي چې هم دوی که څوک ججان منتخب شي. دا داسې د مستردولو خبره نه ده او نه داسې کوم قانون څه چې واضح شي چې د جج د پاره اهلیت څه ده. دا یو روایت جوړ شوی د بار کونسل لخوا چې د سینیئر ججانو اول حق ده.
کې سینیئر جو ہے اس کا فرسٹ رائٹ ہے.
سینیئر معنی هغه چې د نوکری یا ججې موده تر ټولو زیات وي. د عدالتي کمیشن په غونډه کې په شاملو ججانو کې چیف جسټس عمر عطا بندیال، جسټس قاضي فایز عیسا، جسټس اعجاز الحسن، جسټس سجاد علی شاه، اٹارنی جنرل اشتر اوصاف، وفاقي وزیر قانون، یو ریټایرډ جج، یو د های کورټ جج او یو د پاکستان بار کونسل غړي شامل وي. د جولای په 15 د جسټس قاضي فایز عیسا لخوا د سپریم کورټ مشر جج عمر عطا بندیال ته وخت هم لیکلی شو چې نوموړي پکې ورته لیکلي وو دی پخپله او اٹارنی جنرل اف پاکستان د پاکستان نه بهر دي. په داسې حال کې چې د کمیشن غړي په رخصت وي غونډه دې وځنډولی شي او که داسې نه وي نو دا به ډېره ناانصافي وي. د قاضي فایز عیسا دا خط د پاکستان په اخبارونو کې رپورټ شوی چې نوموړي پکې د جولای 28 غونډه کې د غړو په کموخت هم اعتراضات کړي وو ولې اخیره کې لیکلي وو چې چیف جسټس آف پاکستان د عدالتي کمیشن چیرمین وي خو اختیارات یې د نورو غړو نه زیات نه وي او دا خبره د پاکستان په آئین کې واضحه ده. نوموړي زیاته کړې وه د سپریم کورټ ججان که اخیستل کېږي د قانون مطابق ترې واخیستل شي نه چې د تعصب په بنیاد یو څوک مسترد شي او یاد د نږدېوالي په بنیاد واخیستل شي. سپریم کورټ ته د نوي ججانو راوستو او صوبایي های کورټونو کې د نوي ججانو په اخیستو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري هم په قومي اسمبلۍ غونډه کې سخت ټکونه کړي وو. د جولای په 28 غوښتل وو یوازې یو تن باید دا فیصله ونه کړي چې څوک دې جج شي او څوک دې نه. د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي سینیټر بهرمن تنګي مشال رډیو ته وویل جمهوري فیصلې که په پارلیمنت کې وي که په ادارو کې وي او که په محکمو کې او احترام یې کېږي نو دا به ډېره ښه وي.
دا یو جمهوري طریقه هم ده چې که هغه نیب دی که هغه سپریم کورټ دی که هغه الیکشن کمیشن دی که هغه زموږ نور ادارې دي نو موږ ویو چې هر اداره دی د خپل منډیټ او د خپل دایره کې خپل کار کوي نو د دغه ادارو کې چې کوم خلک کار کوي نو د هغه خلکو په کردار په وجه سره به هغه ادارو ته خلک د عزت په نظر ګوري.
د سپریم کورټ د چیف جسټس پسې په دویم نمبر جج قاضي فایز عیسا د کمیشن د غونډې وروسته چیف جسټس ته یو بل خط لیکلی. نوموړي پکې لیکلي د کمیشن غونډه کې شوې خبرې باید میډیا سره شریکې شي ځکه میډیا کې غیر ضروري خبرې روانې دي. نوموړي پکې دا هم لیکلي دا د خاریانو مکمل حق جوړیږي چې دوی خبر شي کمیشن غونډه کې څه شوي. د سپریم کورټ د عوامي رابطو افسر شاهد حسین کومبیو لخوا دغه خبر کې ډان اخبار زیاته کړې چیف جسټس دغه غونډه ځکه هم وځنډوله چې سپریم کورټ ته د راوستونکو ججانو په حواله سره لا زیات معلومات وشي. او که چیف جسٹس مناسب وګڼل سپریم کورٹ ته د وروستونکو ججانو په نمونه کې به نوی ججان هم شامل کی. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پی خبر
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان قومي اسمبلی په داسې حال کې د عدالتي اصلاحاتو لپاره د پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړی چې د واکمن ائتلاف د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب قضیې په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګګۍ له پریکړې خوشاله نه دي. مخالف ګوند تحریک انصاف د عدالتي اصلاحاتو په اړه د کمیټې جوړولو پریکړه غیر مؤثره بللې او وایي پر دې موضوع هر اقدام باید تر اجماع وروسته وشي. یو شنونکی وایي د سپریم کورټ په وروستو پریکړو ته په کتو د اصلاحاتو اړتیا ده چې عدلیه په ځانګړي ډول په سیاسي مقدمو کې د امنیتي ادارې له اغېز آزاد شي. خو د سپریم کورټ یو پخوانی قاضي ویلي کله چې یو فیصله د یو چا یا ډلې خلاف وي نو بیا د اصلاحاتو بحث پیلوي. اصرار عالم مومند موضوع ته کتنه.
د پاکستان قومي اسمبلی د جولای په 28مه د عدالتي اصلاحاتو لپاره د مشترکه پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړ. په قرارداد کې راغلي چې د قوانینو جوړولو او په آئین کې د بدلون کولو اختیار د پارلمان دی او د عدلي کار د دغه قوانینو تشریح کول دي. قرارداد زیاتوي چې د ریاست یو اداره د بلې ادارې په اختیار کې مداخلت نشي کولی. تر اوسه له هغه دا چې په حکومت کې شامل ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د سپریم کورټ د 28 جولای پر هغه پریکړه خوشاله نه دي چې لمخ یې د پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف ګډ امیدوار چودھری پرویز الہی د پنجاب اعلی وزیر مقرر شو. د حکومتي ګوندونو شریک امیدوار همدا شیباز د دغه څوکۍ لري کړل شو. تر دې پریکړه وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د دې ګوند مخکښ فرحت الله بابر هغه ټویټ بیا شریک کړ چې پکې بابر د سپریم کورټ په اختیاراتو کې د توازن راوستو وړاندیز ورکړي. د پاکستان کورچر وزیر رانا ثناءالله هم وایي د سپریم کورټ لخوا د آرټیکل 3 ای د تشریح پر رڼا کې په شلم مه د هغو 15 اسمبلی غړو رکنیت ختم کړل شو او اوټونه یې مسترد شول چې د خپل ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان د امر خلاف یې حمزه شهباز ته رای ورکړې وي. خو د په خبره د اسمبلی د هغو لسو غړو اوټونه مسترد نشول چې د خپل ګوند مسلم لیگ قاف د مشر چودھری شجاعت حسین د امر خلاف یې چودھری پرویز الہی ته رای ورکړې وي. رانا ثناءالله په 28 جولای په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل پکار ده چې د عدلي اختیارات منظم کړل شي.
جہاں تک عدلیہ کے اختیارات کا معاملہ ہے
تر سوچ د عدلیہ د اختیارات معاملہ ده نو د اختیارات د کمولو خبره هیڅ څوک نه کوي بلکه اختیارات منظم کول پکار دي. د مثال په توګه کدا از خود نوټس اخیستو خبره ده یا بینچ جوړولو اختیار ده نو موږ ویل شو چې چیف جسټس له خپل نورو ججانو چې هغه درې یا 15 کې دي شي د هغه په مشوره او اتفاقی رائے سره از خود نوټس واخلي او بینچ جوړ کړي. نو بیا به د بینچ فکسنګ خبرې پر رسنیو کې ناراضي. نو دا خود عدلیه د اختیاراتو کمولو خبره نه ده.
ای اختیارات کم کرنے والی بات تو نہیں ہے.
په پیښور کې د قانوني چارو پوه نور عالم خان په 28 جولای مشال ډو تو ویل د عدالت کار قانون جوړول نه بلکې د قانون تشریح کول دي. خود په خبره په 28 جولای د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د اوریدنې پر مهال د دې خیال نه ساتل شو. سپریم کورټ نه یوازې حمزه شهباز د اعلی وزیر له څوکۍ لري کړ بلکې د هغه کابینه یې هم ختم کړه.
اسو پورا یو پیټیشن راغله د ډیپټی سپیکر رولینګ خلاف یو چې هغه پکار راوي چې های کورټ ته تللی وي. های کورټ ته پاتې سپریم کورټ ته ډایرکټ سپریم کورټ واخې بیا هغه سپریم کورټ پکې دومره زیاتې هوکو چې هغه کې ویلې چې هغه چې کم او طاقت چې کم کیبینټ چې هغه هم ختم شو هغه چې کم کارونه کړي هغه ته تحفظ ورکو. یو دا چې دی انټرپریټیشن نشو دا قانون کې چې دی مداخلت شو.
نور علم خان وایي د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د دوو یو شان مقدمو مختلف پریکړې خای چې عدالتي اصلاحاتو ته اړتیا ده. نوموړی وایي په سیاسي مقدمو کې د پوځي اسټابلیشمنت د مداخلت په اړه د ججانو بیانونه موجود دي. نور علم خان زیاتوي په سپریم کورټ کې د ادارو د خوښې په بنیاد د ججانو د تقرری او بین جوړولو دی هم مخه ونیول شي. بلخوا په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی جج محمد اطر سعید د نور علم خان دغه تورونه ردوي او وایي کومو ججانو چې د 28 جولای پریکړه کړې نو هغه ښه کسان دي. د ده په خبره ځکه چې په دې کې له دوو سره د یو ځای کار کړی دی. له اطر سعید چې مکل او پوښتل چې تاسو د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د دریس ته څنګه ګوري چې په دوو یو شان مقدمو کې د آرټیکل 3 ای تشریح مختلفه شوي. نو هغه ویل
جب دو وکیل ہمارے سامنے آتے ہیں
نوموړی وایي چې کله خلک زموږ مخې ته راشي، یعنی عدالت مخې ته راشي، نو بیا د یو قانون مختلف تشریحات کیږي او عدالت بیا پریکړه کوي چې دا وخت کومه تشریح له آئین سره سمون خوري. په آرټیکل 10 دوه پریکړې مخې ته راغلي دي، نو که په دې کې کوم تضاد وي نو د هغو د لرې کولو کوشش کیدی شي. خو زه بیا هم وایم چې ډیر سم ججان دي او هغه پریکړه به یې کړې وي چې کومه د دوی د پوهې مطابق وه. ما چې هم په ژوند کې د څومره مقدمو فیصلې کړي، نو هغه مې د خپلې پوهې په مطابق کړي دي. که یو خوا د پاکستان قومي اسمبلی د عدالتي اصلاحاتو لپاره د مشترکه پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړی، نو بل خوا د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف یو مخکښ فواد چودھری د جولای په 20 په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې د غیر نماینده استازو پارلمان به څنګه د عدلي اختیارات راکم کړي. نوموړی زیاتوي چې په عدلیه کې د اصلاحاتو لپاره باید اجماع رامنځته شي، او که چیرې داسې نه کیږي نو داسې کمیټې هیڅ حیثیت نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د بلوچستان حکومت پر غوښتنه باندې بلوچستان های کورټ د زیارت د عملیاتو د پلټنې په خاطر یو عدالتي کمیشن ټاکلی دی، کوم چې به دا پلټنې کوي چې د عملیاتو پر مهال وژل شوي کسان ترهګر وو یا هم د دې څخه لمخه لادرکه شوي وو. دا په داسې حال کې چې د لادرکه بلوسانو د خپلوانو له لوري ویل شوي دي چې د زیارت په عملیاتو کې زیاتره هغه بلوسان وژل شوي دي څوک چې د پیښې څخه وړاندې د خپلو کورونو څخه لادرکه شوي وو، چې له امله دوی یو ځل بیا احتجاج کولو ته اړ شوي دي. نو له حال د کوټې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان د کورونی چارو د وزارت له لوري د جولای په 28 نیټه په خبر سوي او اعلامیه کې ویل سوي دي چې د بلوچستان های کورټ د جج جسټس اعجاز احمد سواتی په مشرتابه کې د زیارت عملیاتو په اړه یو جوډیشل کمیشن ټاکلی دی. د جوډیشل کمیشن ټاکنه د بلوچستان های کورټ د چیف جسټس د منظوري وروسته سوي ده. یاد سوي کمیشن به د دې خبرې پلټنه کوي چې د زیارت په عملیاتو کې د وژل شوو کسانو تړاو د لادرک کسانو سره وو او کنه، او خپل رپورټ به په 30 ورځو کې دننه حکومت ته وړاندې کوي. دا په داسې حال کې چې د تیرې وی اونۍ راهیسې د لادرکه بلوچستان خپلوانو د کوټ په ریډ زون کې د احتجاج په توګه ناست او پر لته روان ساتلې دي. د پرلت برخوالو د اولی ورځ څخه غوښتنه ده چې د زیارت د پیښې د پلټنې په خاطر د جوډیشل کمیشن جوړ شي. په دې ترڅ کې د جولای په 19 نیټه د مشال ریډو سره په خبرو کې د لادرکه بلوچستان د احتیاطي وایس فار بلوچ مسینګ پرسن پرستیال مشر ماما قدیر بلوچ اول چې د لادرک کسانو خپلوان غواړي چې په راتلونکي کې په دې نقلي مقابلو کې د بې ګناه کسانو وژل کېدل بند شي.
د دوی درې مطالبې وو، دوه مطالبه د دوی منظور شو. یو د دې کې جوډیشل کمیشن آن سرویس جج په سربراهي کې اوس جوړ شي، او بل د دې وزیر اعلی بلوچستان لوای کین سره ملاقات وکړي، دوی ته یقین دیانی ورکړي کې آئند دا نہ پورته کوم کې جی او نہ دوی شهید کوم لوټ. دا دوه مطالبه خود دوی منځو سو. درې مطالبه اوس دوی دا دې کې آرمی چیف صاحب راسي مجھ سے خبرې وکي او مجھ ته یقین دیانی ور کوي کې آئنده دا رنگ لاپتا افراد غا قتل عام نه کیږي.
نو موږ زیات کړه چې تر څو د حکومت له لوري و دوی ته تسلی نه وي ورکول سوی چې پراتلونکي به په دغه ډول پیښ کې لادرکه کسان نه وژل کیږي، تر هغه وخت پورې به نه هیوازي دوی خپل احتجاج روان وساتي بلکې نور به هم سخت ګامونه پورته کړي. د یادونه وړ ده چې د لادرکه بلوچستانو د خپلوانو د احتجاج وروسته د بلوچستان حکومت یاد سوی جوډیشل کمیشن ټاکلی دی. په دې ترڅ کې د جولای په 18 نیټه د صوبې اعلی وزیر د منظوري وروسته د کورنۍ چارو د وزارت لخوا و بلوچستان های کورټ د زیارت عملیاتو په اړه د جوډیشل کمیشن د جوړولو لپاره یو خط لیکل شوی و. د غډول د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میر زیا لانګو د لادرک کسانو د خپلوانو سره همدردی ښکاره کړې او ویلي دي چې حکومت د بشري حقوقو علمبردار دی. په کوټه کې د جولای په 28 نیټه په خبر سوي یو بیان کې نوموړي ویلي چې د حکومت د هلو ځلو په نتیجه کې په سلګونو لادرکه کسان تر اوسه مندل سوي او خپلو خپلوان ته رسېدلي دي، او دا کار به په راتلونکي کې هم دوی روان وساتي. نوموړي د ټولو سیاسي جماعتو او د هغو د مشرانو څخه غوښتنه کړې ده چې د ترهګرۍ په پیښو کې چې کوم کسان تورن وي، د هغو دې نه یوازې په کلکه سرغندنه وکړي، څوک چې پر خپلو وروڼو او خوندو باندې برودونه کوي. بیا په خاصه توګه په لادرک کسانو کې زیاتره داسې هم دي چې هغه د ترهګرۍ په پیښو پولیسو کې لاس لري چې لامل یې ډیری کسان د امنیت پر مهال وژل شوي دي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د سیلګریز مقام زیارت څخه د جولای په 12مه نیټه لیفټیننټ کرنل لیک بیگ مرزا او د هغه د اکا زوی عمر جاوید تښتول شوی وو چې وروسته یې ذمہ داری د بلوچي وسلوالې ډلې بی ایل ایل لوري په غاړه اخیستل شوې وه. خو کله چې د امنیتي سرتیرو لخوا د یاد شویو کسانو د رخوش کولو لپاره په سیمه کې عملیات پیل شول، نو د جولای په 14مه نیټه د زیارت په مانګي ډیم سیمه کې لومړی د لیفټیننټ کرنل لیک بیگ مرزا او وروسته د هغه د اکا زوی عمر جاوید مړی مندل شوی وو. لیکن د روانو عملیاتو په نتیجه کې نو وسلوال کسان هم وژل شوی وو. پر دې باندې په کوټه کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې آی ایس پی آر لوري د جولای په 20مه نیټه په جاری شوي یو بیان کې ویل شوی وو چې د کرنل لایک او داغه د تربور په وژنه کې تورن کمانډر سلیم په ګډون نه وسلوال کسان وژلي او د دوی څخه په لوی کچه درنه وسله هم مندلې ده. لیکن پر دې باندې د لادرکه بلوچستانو د خپلوان لوري هغه وخت سخت عکس العمل ښکاره سو کله چې دوی وویل چې د زیارت په عملیاتو کې زیاتره هغه کسان وژل شوي دي څوک چې دوی په وینا د ډېر وخت راهیسې لادرکه وو او اوس یې مړی د زیارت په عملیاتو کې د ترګر په توګه ښکاره کړل شوی دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال لیدو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورجو. خیبر پختونخوا ته د خیبر پختونخوا د پولیسو اداره وایي چې روان کال په بیلابیلو بریدونو کې له 15 زیات پولیس سرتیري وجل شوی دي. ادارې دا شمیر پر داسې حال خبر کړی چې د جولای پر 20مه په پیښور کې د وسلوالو په برید کې 2 پولیسان ووجل او 1 جوبل شو. شنون کې وایي پر پولیسو د حملو د زیاتېدو لامل دا دی چې په تیرو وختونو کې حکومت د ترهګرۍ ضد ملي تګلارا نیشنل اکشن پلان په سم ډول نه دا عملی کړی او په پوځي عملیاتو کې وسلوالې ډلې ختم نه کړې شوې. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د امنیت ټینګښت تجمن دی او د پولیسو د ساتنې او د هغوی د توان او وړتیا او زیاتولو لپاره ټول اقدامات کوي. د شبیر احمد جان راپور په دې راسرخي.
دا خیبر پښتونخوا د پولیسو محکمې شمیرو تر مخه روان کال 2022 کې تر دې دمه د 2550 تنه سیوا اهلکاران د وسلوالو په ډزو په خصوصي توګه په هدفي وجنو کې مړه شوي دي. دغه ډول شپېتو نه سیوا جوبل شوي هم دي. دا جولای په 20مه هم د پیښور متنو پولیسو سټېشن په حدودو کې د غش دوران درې پولیسوالا د ډزو ښکار شوي چې پکې دوه مړه او یو جوبل شوي دي. تیر وختونو کې د وسلوالو پر ضد بیلابیلو پوځي عملیات ورستو په پولیسو او نورو امنیتي اهلکارانو بریدونه او د ترهګرۍ پیښو کې کمی لیدل شوی وو. ولې خو شاتیر یو نیم کال راسي یو وار بیا د وسلوالو لخوا د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو بیل سمو او قبایلی ضلعو کې هدفي وجنې سیوا شوې دي. دا چې وجه صدا نو د پولیسو پخوانی مشر اختر علی شاه وای چې د وسلوالو ډلې تنظیمونه او مشران همغه شان موجود دي.
د دوی خلاف نېشنل اکشن پلان لاندې کاروایان وشوې کو بنیادی لیډرشپ او تنظیم ختم نشو. دوی بل اړخ ته واوړي دو بیا تا د افغان طالبانو حکومت رالو دوی سره دوی څنګ په څنګ جنګېدلې دي. نو اوس بیا د دوی همتونه سوا شو. بل طرف ته چې دوی چونکې مذاکرات کوي نو دا بات ښکاري چې د پاکستان واکدارانو باندې اغی خپل پریشر سے واپور پڑی اور بیا دی کے ذاتا سپلٹر کو سب دی اغی بیا ذاتا کاروایا دی کئی
نوړې جاتے وی چې د ریاست لخوا د ترهګرۍ په ضد جوړې قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان باندې هم په صحیح توګه عمل درآمد نه کېدول وږي. دغه ډلې یا دغه وسلوال اوس هم شتون لري او د خپل بردونو د لارې دوی ځان ثابتول غواړي. دا چې حکومت په دې اړه څه ګامونه پورته کړ دي نو خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف مشال لیډو ته وایي چې دوی د وسلوالو د کارویانو نه خبر دي او حکومت د دې مخنیوي لپاره خپل پلان هم شته دي او زر به د دوی مخه ونیسي.
حکومت بالکل خپل ذمہ دارے نه با خبر ده او میرا پس اوس ګامونه پورته کړی دي هغه کې یو خدا دې چې پولیس ته د مزید فیسیلیټیز د ورکولو لکه دا لایف جیکټ دي او دا شانته هلمټ او دا ټایپ نو چې کوم اکوپمنت حفاظت لپاره او بل دای نه علاوه نای جی پی ته دا اونې دا یاد ورکړو چې پولیس ته کشتونه په داسې طریقه باندې پلان کی چې پاره کې د داسې ټایپ حمله چې د نړۍ مخنیوه کې دي شي د دهشتګردو ته تر خبرو ته موقع نه ملایويږي چې دي آسان باندې پولیس هلکا ټارګټ کی او یقینا دا یو نوی طریقہ کار دی چې په خلکو شروع کړی دی او چې کوم ځای کې یوازې پولیس والے ویني خاص کر ټریفک اهلکار نو پاری ډزی وکړي او په دې باندې حکومت ډېر سنجیدګی سره نوټس اخیستی دی.
دا د مننه چې وزیرالعلی خیبر پښتونخوا په مشرۍ کې په صوبه کې د امن او امان په صورتحال او د پولیسو اهلکارانو د مخ په زیاتېدو هدفي وجنو پیښ ورستو د جولای په 22مه یو اعلی پیغونډه کړې وه چې پکې د پولیسو مشرانو د داخله چارو محکمې او نور لړپړو چارواکو ګډون کړی وو. وزیرالعلی په دې اړه هدایت کړي چې پولیسو ته د خپل امنیت او د وسلوالو مخنیوي لپاره کوم وسایلو ضرورت وي هغه به دوی په لومړیتوب پوره کوي چې خپل هم او د ولس هم حفاظت باوري کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په 2016 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو لوجې بې کوره شو. په پېښور کې د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د مخالفو ګوندونو سیاستوالانو پرون پر لت په وینا کې وویل چې په ګرمۍ کې پر احتجاج سربیره د کډوالو غوښتنې نه پوره کېدل د اندېښنې وړ خبره ده. پر لتوال وایي حکومت د کډوالو ته هغه مالي مرستې جاري وساتي چې ورباندې بندې کړي دي او په شمالي وزیرستان کې دې ورته د استوګنې بندوبست وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت چارواکو له پر لتوالو سره ذکرات کړی دی خو نتیجه نه ده ورکړی. غلام غوس لپی خبره.
په ضربی عذب پوځي عملیاتو کې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي ځینې کورنو د جولای د شپږشتمې نیټې نه په پېښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده او د پېښور پریس کلب خوا کې د دوی احتجاجي پرلت دوام لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی میاشتنۍ 600,000 روپۍ مالی مرستې دي بحال کړي. تیره ورځ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیاستوالو هم د احتجاجي پرلت ته په وینا کې وویل چې په سخت ګرمۍ کې مسلسل د احتجاج باوجود د دوی غوښتنې نه منل د اندېښنې وړ خبره ده. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک په دغه مهال احتجاجي پرلت ته په وینا کې وویل چې د جنگونو او نارامۍ له وجې پښتانه متاثره شوي دي او باید صوبایي او وفاقي دواړه حکومتونه د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي.
دا د وزیرستان غیرتي پښتانه تاسو دلته د پریس کلب مخې ته ناسي د خپل جایزو مطالبو لپاره احتجاج کوي. د ټارګټ کلینګ خلاف پښتانه احتجاج کوي. د 1350 کالو نه دي جنگونو د دماکو پښتنو له کورونو روان کړو، مارکیټونو روان کړو، تجارتونه ختم کړو، په زرګونو بچي یتیمانان شو، نفسیاتي مریضان شو. د وزیرستان پښتنو نن دا مسله د وزیرستان نه، دا د ټولو پښتنو مسله ده.
د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر احتجاج کوونکو ته په وینا کې وویل چې دا متاثرین د حکومت نه سخیر نه غواړي بلکې خپل حق تری غواړي او په کار ده د دوی غوښتنې ومنل شي.
دا خبره مې وته کې دا روغان خان چې د نن دازې کوي په سوړو په غورو په غورو شدازې کوي شپې ورځې تیروي میش د دغه نه نه زکوت وړي نه د دره میش خیریات وړي د میش کریره یې رنګ کړې دي میش د وزیرستان ناریاستنې یې بکره کړې یې.
صوبایي وزیر شاه محمد وزیر د دې احتجاج کوونکو سره د مذاکراتو او د دوی د احتجاج د ختمولو هڅه کړی و خو تر دې دمه احتجاج کوونکي مطمئن نه دي. احتجاج کوونکو پرون په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
مانوم فاروق تا عزت میران شاه بازار دے زپرتاون اندرون سرای بازار میران شاه سره تعلق لاره خو شاه محمد راغلای و ڈی جی راغلای و خسمون کار یو نه کړلو خو د متاثرینو داسې مسالې دي کنه چې د خپل دیار علاقې ځان ځان ته مسالې دي. مونږ د میران شاه بازار چې کوم رهایشی یو زمونږ په کورونو باندې روډونه پارکینګونه سپاتالونه حکومت جوړ کړی دي. زمونږ د کډوالۍ ژوند دی په کیمپونو کې زمونږه گزارا ده. زمونږ هغه یو کور و هغه اوس نشته. اوس چې مونږ زو چرته بازو کنه مونږ به په روډ باندې خیمه لګاو.
زمان ما ارشاد الله دی زه د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم. هغه خلک راغلي دي چې هغه وبسې نه ده شوی، هغه کورونا ډنګ شوی دي، اوس په خیمو کې په کیمپونو کې ژوندۍ او ژوند تیروي.
د پتونو سره د مبارزه د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای چارواکو د دې احتجاج کوونکو د ستونزې په اړه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د هغه کورنو مالی مرستې ودرولې شوې دي کومې کورنۍ چې خپلو سیمو ته واپس شوې دي. خو په پیښور کې په احتجاج ناست د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک وایي افغانستان ته د کډه شوي زرګونو کورنو نه علاوه وزره کورنۍ اوس هم خپلو سیمو ته نه دي واپس شوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنې غوري. د یو څو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم. دا وخت په پیښور کې 2:30 بجې شوې دي. پاکستان جمهوری غورزنګ له حکومت غوښتي دي چې د ولسمشر لارې دی سپریم کورټ ته د آئین د دریش پیتمې مادي د لومړۍ برخې تشریح لپاره غوښتنلیک واستوي. د غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته دا خبره کړې. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف ګوند د یو شمیر غړو استعفا تایید کړې ده. دولتي راډیو تیر ماښام په یو خبر کې ویلي چې د قومي اسمبلی دفتر د هغو غړو د استعفاګانو په اړه خبرتیاوې هم خبرې کړې دي. راډیو د اسمبلی د اطلاعاتو څانګې په حواله دا خبره کړې. د خیبر پښتونخوا بیلابیلو دینی عالمانو ویلي دي چې اسلام د عقیدوي اختلافاتو پر اساس د کرکې د خپرولو اجازه نه ورکوي. د سنیانو، اهل تشیع او اهل حدیث د بیلابیلو افکارو او نظرونو دینی عالمانو پرون د پیښور خبریالانو په مرکز کې تر غونډې وروسته دا خبره کړې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس درته تاندې هیلې خبرونه وړاندې کوو. نړیوال اقتصادي فورم یا ورلډ اکنامک فورم د 2022 میلادي کال د جولای میاشت کې په نړۍ کې د صنفي مساواتو یا صنفي برابرۍ په اړه خپل راپور خپور کړی. په دغه راپور کې پاکستان د صنفي نابرابرۍ لرونکو هیوادونو په لیست کې په دویم نمبر دی. د نن په خبرونه کې په دې اړه معلومات درکوو چې په پاکستان او خاص کر پښتنه ټولنه کې په معاشي او ټولنیز ژوند کې د ښځو او سړو ترمنځ د فرق یا صنفي امتیاز څه وجوهات دي. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
د پښتنو ښځو د چارو په اړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه. په تاندې هیلي پروګرام کې موزه فرخنده صدر کلی کوم. اوریدونکو د نن په پروګرام کې په دې اړه تاسو ته معلومات درکو چې د نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامک فورم د 2022 کال د جولای میاشت کې په نړۍ کې د صنفي مساوات په اړه خپل یو رپورت خپور کړی. په دغه رپورت کې پاکستان په صنفي برابرۍ کې دویم بدترین هیواد ګرځول شوی دی. نړیوال اقتصادی فورم یا ورلد اکنامک فورم د سویټزرلند په جنیوا ښار کې خپل مرکزی دفتر لري او دا اداره وخت په وخت پر مختلفو اقتصادی، معاشي او د بشري حقوقو په اړه سروي کوي او خپل رپورت خپروي. د سږ کال د صنفي برابرۍ په رپورت کې ویل شوی چې په نړۍ کې افغانستان، پاکستان او کانګو جمهوریت د صنفي برابرۍ په لحاظ بدترین هیوادونه دي. دا دې مطلب دا دی چې دغه درو هیوادونو کې د صنف یا جنس یعنی د ښځې او سړي ترمنځ په اقتصادي، معاشي، سیاسي او ټولنیز ژوند کې فرق تر ټولو زیات دی. مونږ په دې پروګرام کې په پاکستان او خاص کر په خیبر پښتونخوا کې د صنفي برابرۍ او د ښځو د حقونو په اړه تاسو ته معلومات درکوو. په دې اړه مې د خیبر پښتونخوا د 400 ضلع حاجره بي بي سره خبرې کړې دي چې په صنفي برابرۍ او په دې اړه په تعلیم او سیاست کې د ښځو او سړو ترمنځ د فرق یا واټن لرلو باندې پی ایچ ډی کوي. له حاجره بي بي نه مې په سر کې پوښتلې چې په پښتنه ټولنه کې د صنفي نابرابرۍ څه وجوهات دي.
جڑے چکم دی نو اگر زمانگا پا تاریخی طور زمان پا دیسی ما کے پرس بچے فوتو لدنیا دا سنسی نابرابرو نا پا یو مدا کی تیرہ شوی دا پر مختلی قامونو خپل معاشرو کے سنسی نابرابری در دیر حد پوری یا برابر کڑا یا دیر زیادہ کم اکڑا اسی بچی تاسو دا ورلڈ اکنامک فورم دا سروی دا ریفرنس دا کو نو اوم ویچے پاکستان اسم لا پا دی بجا باندی دی تاسو کو اگورین حکومتی ستا چ که د خزی سونه چې بنیادی حقوق دي که هغه هغه تعلیمی حق دي که سیاسی حق دي که د معاش حق دي که د انصاف ترلاسه کولو حق دي او که خپل نور سوشل جایداد کې د حیثی حق دي وراثت نو دا ټولو حقونو کې زمونږ د پاکستان ښځه او بیا په خصوصي توګه پښتنه ښځه شاته پاتې ده.
او حاجره څنګه چې تاسو ته پښتنې ښځې خبره وکړه کنه نو د دې څه وجوهات دي چې پښتنه ښځه بیا شاته پاتې ده؟ لکه کومو ګورونو په پنجاب کې د خزو د چینکو تعلیمي شره یا د خزو د روزګار شره دا بیا د خیبر پښتونخوا نه زیات دي، نو دې باره کې کلګرات وای
د دې غټ فرق وجہ چې د پښتنه خزه د پاکستان د خزې نه هم بیا روته د کتا د هغه د تعلیم ریشو ته وګوره، کتا د هغه اقتصاد ته وګوره، معاش ته، نو هغه بزنس کې دومره نه ده، کدا شان د هغه صحت ته وګوره.
او هاجره په سیاسي لحاظ سره کوم موږ وګورو کنه نو د دې ور اکنامیک فورم سروي خای چې پاکستان په سیاسي لحاظ سره د خزو د شرکت په حواله ډیر پروست دی، نو دې ته بیا خاص کر خیبر پښتونخوا کې بیا دې ته څنګه ګوري؟
دا غي سیاسي حقوق ته وګورئ نو هغه شانتي هغه نه ده، لکه په تیر جنرال الیکشن کې که تاسو وګورئ نو یو خدم چې دی نو لکه د بلوچستان نم چې دی نو دوه نېشنل اسمبلی ته ممبرز الیکټري د پښتونخوا نه یو خدم نه ده تللی. دا خو هغه کوشن دی کنه، لکه بلوچستان نورمالي مونږه شاته پاتې شو بګړل، نو دا الته نن خو د الیکټرو د مونږ د سوبې نه اوس هم یو نېشنل اسمبلی ته لکه نشي راتلی، نو میدان کې مخته نشي راتلی، ولې چې هغه باندې یونټ لیول باندې سټڈی ته وګورې نو هغه باندې د خاندان او د کور ترلاسه پرشر چې هغه کله مخکې راځي کنه ملایل امپیډمنټ چې کوم دي کنه تاسو هغه نشي فیس کولی، نو چې د کور ترلاسه بلکې د هغه د پیدایش کې هغه کیږي نو د خلک نارینه اولاد زیات خوښي په نسبت د شنانه اولاد، نو چې هغه د مور په غېږ کې خپل ځای نه ویني نو هغه به بار ماشه کې بیا خپل ځای په ټولنه کې خپل ځای څنګه جوړوي.
د اقتصاد نړیوال فورم په خپل دی تازه رپورت کې په یو سل شپږ څلوېښت هیوادونو کې سروې کړي او معلومات یې راټول کړي دي. دا معلومات د غیدارې په معاشي، تعلیمي، صحت، اسانتیاو او سیاسي اختیاراتو کې کړي دي. د سوات نه د ښځو د حقونو یوه کارکوونکي نیلم رحیم وای په پاکستان کې روزګار او تعلیم ته لاسرسی نه لرل، د ښځو د حقونو په اړه قوانینو نه عملي کېدو، کورنۍ تشدد، ناموسی وژنې او ځینې نور هغه وجوهات دي چې په ټولنه کې د ښځو ژوند له کړاو سره مخامخ کوي.
کم میډیا والا کسان دي، داوی کوشش یې چې دا سيزونه ریپورت کړي او په ریپورتینګ کې لږ بهتري راغلي ده. او هغه وجنه چې دین او خلک چې دي اوس لږ ډیر په دې باره کې پوه شوي دي، خو چونکه بیا هم دلته کې د شعور کمی دي، دا سن پنوم چې کم فرق کیږي هغه دلته کې لاشته او روایتي سيزونه دلته کې دي، مطلب زمونږ چې وته وایو پخوانی سيزونه زمونږ ډیر هغه ډیر د سي منفي سيزونه منفي رویه دي چې داوی نو اوس هم دا تشدد چې دی او خلک په دې کېږي او خلک پک لک ولاړ دي، نو حکومت هم کمیټیان هم جوړې شوې دي، ڈی آر سیز هم دي، کار کوي لګیا دي، خو بیا هم د مخنیوي ضرورت دی ځکه چې دا کم کار چې لګیا دی کېږي د دې سره هم هغه شان مخنیوي ونه شو کم چې پکار دي.
د اقتصاد نړیوال فورم په خپل رپورت کې دا هم ویلي چې په پاکستان کې ښځې ډېرې کمې په لوړو چوکیو یا په مینیجیریل پوسټ باندې کار کوي او زیاتوي په هغه هیواد کې ښځې په معاشي توګه د سړو نه وروسته دي چې پکې ښځو ته د کمو تنخواګانو او د کار کمې پیسې ورکول هم شامل دي. د چارسدې نګینه بیبي چې د کشیدکاری یا پر جامو د ګل ګنډي کار کوي وایي د سړو او ښځو ترزیانو او یا کشیدکاری کوونکو د معاوضې ترمنځ فرق ډیر دی.
ډیر زیات دا دی چې مطلب خود چې کوم کار وي جن هغه پشان آمدن نه ورکي چې کوم سړی له ورکي خود خو خشته خشته کارونه کی او دې کې داسې چل دی او هغه شان چل دی او سړی معمولی شان دی کاری او دا وی خو خشته پیسې ورکي او دا ټیلران چې کمی دی دلته په 250 روپے په 200 سوټ ګنډي او چې ټیلر لور شي په 300 400 500 600 1000 پورې سوټ ګنډي مکه سوټونه وي چې ته می زمونږ جنہ کې جوړي مکه شان دی وي او په دن لګي د سړی په لاس کې وی دا وی سړی جوړ کړی دی
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او مونږ د وړ اکنامیک فورم د هغه ریپورت په اړه تاسو ته معلومات درکو چې وای پاکستان په نړۍ کې د صنفي نابرابرۍ لرونکو هیوادونو په لیست کې په دویم نمبر دی. د نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامک فورم پر رپورٹ کې 15 هیوادونه چې پکې صنفي برابري تر ټولو زیات ده پکې آیسلند، فنلند، ناروې، نیوزیلند او سویډن شامل دي. بلخوا افغانستان، پاکستان، جمهوریه کانګو، ایران او چاډ د صنفي برابري لحاظ سره 15 بدترین هیوادونه ګرځول شوي، یا مطلب صنفي نابرابري پکې تر ټولو زیات ده. ما په دې اړه په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو د یو فعال کمر نسیم سره هم خبرې کړې. نوموړی وایي دا سمه ده چې د نړیوال اقتصادي فورم په ریپورت کې په صنفي نابرابرۍ کې پاکستان په 1.6 هیوادونو کې په 1.5 نمبر دی، خو زیاتوي په هغه هیواد کې د ښځو د حقونو په اړه پوهه هم له پخوا په نسبت زیاته شوې ده.
بالکل جی، څنګه چې تاسو خبر وکړله، پاکستان د ورلد اکنامک فورم چې کوم رپورٹ جاری کړی دی، یو جنوا بیسډ ارګنایزیشن دی چې هر کال په جنډر پیرټی باندې رپورٹ جاری کوي. دغه مطابق پاکستان دې کال 145 نمبر باندې دی په 146 ملکونو کې. د دې مطلب دا دی چې پاکستان دغه دړخه د صنفي مساوات حواله سره چې کوم دی نو دویم بدترین ملک ګرځول شوی دی. اگرچه کې مونږ حکومتي سطح باندې وګورو نو دا وینا هم دا چې داسې قسمه رپورټونه چې اکثر وی د دې سیاسي عزائم وی او په پاکستان کې د صنفي مساوات حواله سره اگر چې صورتحال سره ډیر خنه د خواغه دومره هم د دنیا نورو ملکونو سره بدتر نه دی چې هغه د دنیا دویم بدترین ملک کې شامل کړل شي.
خیبر پختونخوا کې بیا تاسو دې کټګریز ته څنګه ګوري؟
دې کې کوم ګورو نو غي کم شزونو ته ګوري نو غي کې ایجوکیشن، هیلث، اکنامیک اپورتونټی او پولیټیکل امپاورمنټ چې کوم ایریاز دي هغه شامل وي. چې کوم زموږ د ایجوکیشن حواله سره کوم ګورو، په پاکستان کې 22 ملیون ماشومان سکولونو نه بهر دي او په دې کې 64% چونکه جنکې دي. او بیا که د خیبر پختونخوا خبر هم کو نو 4.7 ملیون ماشومان د سکولونو نه بهر دي او دې کې 2.9 ملیون چې کوم دینو جنکې دي. نو په پاکستان کې د ایجوکیشن حواله سره چې کوم چیلنجز دي یا چې په پاکستان کې کوم د پولیټیکل لیډرشپ کې د زنانو دا یو ګری ایریا ګرځول شوی ده چې په پاکستان کې زنانه مینیجیریل پوزیشنز کې نشته دي، کغه په پالیټکس کې، کغه په اکنامکس کې. یو خو پیټریارکل سوسایټي د بیا موږ ګورو چې دلته کم د خیبر پختونخوا تاسو ته پوسو کړو نو دا بد قسمتي ده چې اگر چې پاکستان تحریک انصاف حکومت ته دلته او هغه سره ډیر خزرانه موجود دي چې هغه ته وزارت یا مشارت هغه ورکړل شوی وي، خو بد قسمتي سره نس وزیر شته او نس مشیر عہدہ چې ته په خیبر پختونخوا کې زنانه او ته چې کم دینه ورکړل شو نو دا خو یو ایریا ده. خو بد پاکستان تحریک انصاف سره تا محدود نه دا
تاندې هيله
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
اوریدونکو د نن ورځې ته د هلي پروګرام په دې ځای ختميږي. په را روانه اونۍ کې به تاسو ته د نړیوال اقتصادي فورم د ریپورت پر اړه کې په پاکستان کې په سیاست کې د خزو د کردار په اړه معلومات درکو. اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازه غواړم. ته خوده پامان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی تاندې هلی خبرونه مو اوریدا او اوس یو بل ونی دا خبرونه درته وړاندې کوو. روخانه مستقبل دا خبرونه هر ونی زمونږ همکار منور شاه تاسو لپاره جوړی. نو راځي چې وورو روخانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا په نړۍ کې لوی بدلون راوسته. که یوې خواته یې علم او معلوماتو ته رسائی اسانه کړي، نو بلې خواته یې کاروباري، سیاسي او ټولنیزو هلو ځلو ته ډېره وده ورکړي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې یې خلک له یو بل سره مربوط کړي دي. که څه هم د سوشل میډیا سارونکي وایي چې د پاکستان او په ځانګړي ډول پښتنو ځوانانو کې لا هم د ټولنیزو رسنیو مثبت استعمال له نورې نړۍ شاته دی، خو بیا هم د یونیورسټو او کالجونو ځوانان نه یوازې د دې لارې د خپلو سیمو مسلې راپورته کوي، بلکې د کاروباري، سیاسي، تعلیمي او د ولس د خیر ښېګڼې لپاره یې هم استعمالوي. د دې هفتې په پروګرام کې د اسلام آباد اسلامک پوهنتون د زده کوونکو جنکو حال درکو چې د فیسبوک په ذریعه د خیر ښېګڼې په پاڼه چلوي او پکې د نورو یو شمېر فعالیتونو ترڅنګ د بې وسه ځوانانو سره د تعلیم لپاره مالی مرستې کوي. د دې پاڼې جوړونکې سارا خلیلی وای اول یې له ځینو جنکو ملګرو سره یو ځای په شخصي کچه له خلکو سره مرسته کولې، خو بیا یې سوشل میډیا ته پام وګرځیده.
ایجوکیشن فار آل تو مطلب 5 سال سے اس طرح چل رہا ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں کافی بچے
د دې پاڼې نوم امونګ ایجوکیشن فار آل، یعنی تعلیم د ټولو لپاره خوته دي او مقصد مو د خیبر پختونخوا په شمول په ټول پاکستان کې له بې وسو ځوانانو سره د تعلیم لپاره مرسته دي. د دې ترڅنګ د غریب خلکو سره په بلابلو برخو کې مونږ وړاندې هم له خپل ځانه مالی مرستې کولې، خو بیا چې کار زیات شو نو مونږ د 2012 کال په اخر کې د فیسبوک ته پاڼه جوړ کړه او تیر کال مو د خیریه تنظیم په توګه د حکومت سره رجسټر هم کړه. د دې سره نه یوازې له زیاتو غریبانو او مستحقو ځوانانو مونږ سره رابطې اسانه شوې، بلکې اوس شتمن خلک مونږ سره مالی مرستې هم کوي چې په نتیجه کې د زیاتو خلکو ضرورتونه پوره کیږي. مونږ بیا د دغو مرستو حال او تصویرونه هم په خپله پاڼه ورکوو او له ځان سره یې ریکارډ ساتو.
سارا
خلیلی وای چې له دوی سره کوم حاجتمن او مستحق ځوانان رابطه وکړي، نو دوی د هغوی د مرستو لپاره په خپله فیسبوک پاڼه یو اپیل جاری کړي او دا راز د ټولې نړۍ نه خلک له دوی سره د مالی مرستو لپاره رابطه وکړي. نوموړی زیاته کړه،
په آنلاین کمپاین کې دا فائدہ ده چې موږ ته د دفتر ضرورت نه وي، ډیر زیات کارکونکي مو په کار نه وي، بس د فیسبوک او ټویټر د لارې ټول کار چلیږي. کله کله داسې خلک هم موږ سره رابطه وکړي چې صدقه او خیرات ورکول غواړي، خو په خپله وخت او معلومات نه لري چې چاته یې ورکړي، نو هغوی موږ ته خپله چنده راولیږي او بیا د هغې لپاره موږ مستحق خلک ګورو او هغوی ته یې رسوو.
سارا خلیلی همداراز وای چې د پاکستان د هرې صوبې لپاره یې خپل ملګري نمائندگان ټاکلي. د خیبر پختونخوا لپاره د ایجوکیشن فار آل نمائندگی عائشه ایوب کوي. نو موړې مشال ریډیو سره خبرو کې وویل،
اصل چې زموږ مقصد دا موږ چې شروع کړه کار موږ په خپل لغوانی شروع کړل، تر باندې موږ یو یو ماشوم ته پیسې ورکو، د خپل جیب ته خرچې نه موږ پیسې ویستي او موږ خوړو له پیسې ورکول. اول کې زما مرګي ور سارا بنت اسلام اغیم او ما موږ د یو بل نو پیسې جب نو پیسې را جمع کړې، موږ چې د سې وړو مدد وکړو چې اوی سبق ویل غواړي او هغه نشي پیسې نشي ورکولی، نو اوی د پاره موږ پیسې جمع کړو د خپل جیب ته خرچې نه موږ پیسې. زما مرګي چې سارا هغه سوشل میډیا باندې ډېر اکټیو ده او هغه د زموږ د څونه چې فنډ وغیرہ چې د زموږ سوشل میډیا په تر باندې کوي، سوشل میډیا باندې هم خلکو ته پته ورېږي چې یو ما د یو کس مدد وکړو نو بیا بل کس ته پته ولګي چې دا داسې مدد کوي. زموږ کلی کې ما یو ماشوم هیلپ کوو، د 2012 نو ما هغه ماشوم ته پیسې ورکولې 0 روپۍ، او اوس نن سبا هغه ماشوم چې میډیکل سټوډنټ دی.
دا چې بې وسه ځوانان د تعلیم لپاره د داخلو د پیسو نه علاوه میاشتنی لګښتونو ته هم ضرورت لري، د هغې ایجوکیشن فار آل خیریه اداره څنګه انتظامات کوي؟ عائشه ایوب په دې حق لوای،
یو ماشوم چې دی یو ډونر چې هغه ته سپانسرشپ ورکړي چې دلته به زه دونه پیسې ورکوم او دې ماشوم ته به زه میاشتې ورکوم. ځینې خلک داسې چې شپږ میاشتې ټوټل فیس ورکړي، ځینې خلک داسې یو ډونر هغه د کال فیس ورکړي، ځینې ډونر داسې چې هغوی وایي چې موږ به تاسو ته یو لک روپۍ درکړو چې تاسو هر څونه ماشومانو ته ورکوئ. زموږ سره اکسترا اماؤنټ کې هم پیسې جمع شي نه هغه بیا موږ دغه چې کله زموږ سره څه کمی راشي نو موږ هغه ایکسٹرا اماؤنٹ نہ کور کو اسپانسرشپ تم سے منتھلی نی ایئر وائز فرام می زم سے دس اسپانسرشپ لائی.
نو موڑے وای د تعلیم ترسنگ د بے وسو خلق سره بیلا بیل نور مالی مرسته هم کوي او تر اوسه یې د خیبر پختونخوا په ملکان سوات او دیر کې ل خلق سره امداد کړي دي.
زم خو مین فوکس په ودونه باندې نه دی، لکه موږ د واده ماده چې کوم ضروری انتظامات یې نو هغه موږ کوو، لکه د واده روټه موټه لپاره چې کوم اچنه چې باندې هغه لپاره کپڑو مکو لپاره پیسې ورکو، ساته 30,000 ورکړي دي، چاته 20,000 ورکړي د خپل وس مطابق چې سونه موږ ته ډونیشن د ورکیږي. او بل لاغین پس رمضان راشن چې و وس موږ چاته 4,000 روپۍ راشن لپاره ورکړي، چاته 5,000 روپۍ ورکړي دي. و زمونږ چې دي د اختر لپاره موږ دا دغه شروع کړي چې سونه ماشومان زمون سره ريجستره دي، دا وی موږ چې منتلی فیس ورکو هغه ماشومان ته موږ د خپل وس مطابق 1,000 روپۍ ورکړي دي هغه د اختر د کپړو لپاره. او دا غي نه علاوه نور څه په کلی کې خوشا کې خبر شو، ملکان شو، دیر شو، سواد شو، کالام شو، دی غوندو علاقو کې چې موږ سونه خلک پیږ جنو اغوی تا موږ د اختر د کپلو لپاره 1,000 روپۍ ورکړي، یم کپڑے ورکړي 1,000 روپۍ ورکړي.
عائشہ ایوب بے وسو او مستحق خلکو ته خپل انټرنیټي پته خای او لښته منو خلکو هم غواړي چې له دوی سره په دې کار کې ملاتړ وکړي.
زموږ سره د رابطې لپاره چې نو زموږ یو ویب سټ د پاغي باندې هم تاسو ویزیټ کولای شئ. هغه ویب سټ تاسو ځان سره نوٹ کړئ، www.educationforall.pk. تاسو زموږ سره اني ټایم کانټاکټ کولای شئ، دی ویب سټ باندې هم ویزیټ کولای شئ او موږ چې څونه مدد کولای شو ان شاء الله موږ تاسو مدد کوو. انټرنیشنل کمیونټی سره دا غلې چې موږ هم مدد وکړي، ځکه چې موږ دا سیستم چې وان پر ډونیشن باندې چې موږ خپل سټوډنټان یو او زموږ دونه جیب خرچ هم نه چې موږ دا و چلاو او موږ وای چې موږ سره نور خلک هم مرسته وکړي، یو په لاهي کار دی چې موږ سره وان خلک مدد وکړي په دې کې مرسته وکړي، د پیسو چې کومه کمی اغلی پکې مدد وکړي او انټرنیشنل کمیونټی او لوکل کمیونټی چې موږ سره ته
پوکې چې موږ نور خلکو ته مدد وکړو. عائشہ ایوب د فیسبوک د لارې په خیبر پښتونخوا کې خیریه ادارې ایجوکیشن فور آل نمائندګي کوي. دوی چې له کوم ځوانانو سره مرسته کړي د هغوی خبرې هم اوریدل شي. د ویلند د مینه پاس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونۍ په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا د خیر ښېګړې د یوې ادارې حال درکو. د فیسبوک دغه پاڼه لنن نه 15 کال وړاندې د اسلام آباد اسلامک یونیورسټي جینکو زده کوونکو جوړه کړې او پکې یې تر اوسه ګڼ شمېر خلکو سره مالی مرستې کړې دي. له دې مرسته ګټه پورته کوونکو ځوانانو خبرې به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګو سه.
ایجوکیشن فار آل نومې دا خیریه اداره د وینې ناروغي لرونکو یو ځوان سره مرسته کوي. دی وايي
زه زما شکل حسن نوم دی او زه د سخا کوټ ملاکن ایجنسی کې په فرست ایئر کې اوس فرست ایئر پیپرز مې ورکړی دی، هم سیکنډ ایئر ته انتظار. زما سره د وینې کې کوم غړواله دی کنه سر دا کمیږي، کو بدن درد هم دغه کوي او بل چې لکه زما سره زه زخمی شو سر نو دا هغه د زما بیا وینې ته ودرېږي، لکه وینې به روانې لکه بیا وې څه پکې نه کیږي، لکه که زه چېرته زخمی شوم چېرته راپرې وتم زما وینې بیا نه ودرېږي. د دغه ډیزیز د وجې لکه زما خاندان زما سره لکه دونه دغه نه شي کولی، لکه چې زما دغه تم بیماری ته مورسي او زما ایجوکیشن زما تعلیم ته مورسي، نو دا زما لپاره ډېره غټه مسله ده چې زه خپل تعلیم بیا لکه دغه د وجې د غریبۍ د وجې زه خپل تعلیم جاري بیا نه شم ساتلی.
شکیل حسن وای د ناروغۍ په علاج ډېرې پیسې لګي چې ایجوکیشن فار آل هم د پوره کولو توان نه لري، خو بیا هم په نورو داروګانو او تعلیم کې ورسره مرسته کوي.
دوی زما سره ډېر هیلپ کوي، ما د تقریبا 10 سال زما په ګورنمنت سکول کې سبق وی نو دوی زما سره لکه دا او د غیره سره وکړو چې ته پرایویټ بس واوړه نور لکه ګورنمنټ کې مو وایي دا پرایویټ زما د دوه کاله زه په پرایویټ کې اوس سبق وایم او د هغې ټول شکر دی عائشه بجي او سارا بجي دوی زما لکه د ایجوکیشن کم خرچه د هغه برداشت کړي دوی او د هغې سره ما ته لکه دونه لږ لږ سپورټ دغه صحت د دغه لپاره را کوي بولو یا دغه لپاره لکه دوی خو لکه زما چې عام کمی ګولۍ لګي لکه په میاشت کې کمی عامې ګولۍ لکه زما روټین دی خوراک دغې
شکیل حسن زیاتوی چې دوه نور کشران رونه لري او پلار یې معمولی زمیدار کوي. بلخوا د ملکان ایجنسی یو بل ځوان محمد یونس وای پلار یې خه کاروبار کاوه خو د یوې لویې ناروغۍ له وجې یې صحت او کاروبار دواړه خراب شوي دي.
هغه چې کومو نوې سرګری سولې او هغه چې کله اپریشن شو نو هغه بجنا مطلب دماغ کې دومره کار وشي نو دماغ دا وی کمزوري شو دا وی چې کم کاروبار کم نه غو هغه بیا وی هغه شان جاری نشو ساتل نو هغه بجنا سٹارټ کې هغه کوشش کو چې کار وکړو خو دا وی بیا هغه شان دماغ نورمال نو برابر نو هغه بجنا هغه رو بس یو ټایم دا سره لچا وی خپل کاروبار هر سپری خو دل نو وی کور تراله کور کې نستر نو هغه بجنا سٹارټ لول خو زه سکول کې هم سکول خو دومره خرچې نه وي چې زه کله کالج ته شوم او کالج نه بیا یونیورسيټي لا تاسو زما خرچې ډېر زیات سیوا شوې کله چې کالج هم تقریبا 15-20,000 ته کال رسیدو او دلته خو اوس انولي لکونو کې خرچوي نو کله چې زما د کالج فرست ایئر د اول کال چې کوم فیسو نو هغه ارنج کول کومه ته ډېر زیات پرابلم ونه زه هر ټایم کې اشي سره ملاو شوم شما ته مطلب زه ګایډ کړم ماته چې خپل تعلیم جاری وساتې ځکه چې هغه ټایم کې حالات داسې جوړ شي چې ماته لګیدل چې زه خپل سبق پرېږدم او هغه ټایم کې زه دوی سره ملاو شوم او دوی ماته حوصله راکړه او ماته وی چې ستاسو عمر هم ایکسپینسز وي د سبق نو هغه به تاسو مونږه پوره کوو تاګه ټینشن ما خپل سبق وایم
دا چې دا محل ست تعلیم کوي او په کوم پړاو کې دی محمد یونس پرې حق له وویل
زه فلال د شیز بلکار میډیکل یونیورسيټي نه ډیپټي کوم اور هغه سره زموږ هاسپټل چې کوم دی هغه نیشنل انسټیټیوټ اف ریبیلیټیشن ساينس اینڈ میډیسن زموږ دا کوم ډیپارټمنټ چې کوم دی کوم فیلډ چې کوم دی کوم خلکو ته حرکت کول کی مسله وی کا لاسونه وی کخته فار ایگزامپل چې کوم پیدایشي مزوران ماشومان وی هغه وی اور یا چې کوم موږ سره فالج مریضان وی نو وی چې کوم دا وی پارټیکل حرکت پرې دی نو موږ مختلف زموږ ډیپارټمنټ چې کوم دی هغه ته مختلف ایکسرسایزز وغیرہ هغه اور هغه کې مختلف موڈیلیٹیز یوز کی لاگے پترو باندې موږ هغه کې دوباره د حرکت راوستو کوشش کو ډیگری چې کوم د زموږ ډاکټر اف فزیکل تھراپی مخکې چې کوم وا هغه بیا سو اوس چې کوم د ډیگری ته پاکستان کې هم د ډاکټر حیثیت ورکړی شوی دی اور زموږ کله پنځ کال ډیگری اور 1 year how job completion again about bazaar the physical therapy doctor yam
Muhammad Yunus nam wo pukhtal che education for all war sarap ala talim ke mraste kawi no sa ehsasawi aw po mustaqbil ke sa kawal gwaadi
bas ومدا چې خلک وی کنه چې هغه زه خود یو کلی عام کسوم کنه مونږ ته دومره پته نه و چې یو کس په چاله پر دومره کول شي دوینم زکه وکړه اوس چې د خیر سره د ما تعلیم پوره شي نو زه به ډیر اسانتیا سره د خپل کور چې کم خرچې دی هغه به پوره کول شم او ان شاء الله زه به کوشش کوم چې دا شان زما په شان کم مشمان وی چې هغه تا دا سه خپل خرچا خاص کر تعلیم ول خرچا هغه نشي پوره کول نو زما بهر هدا پوره کوشش وی چې زه څومره هم دا سه مشمان سپورټ کول شم نو زه به سپورټ کوم چې به دا وي سهاره جوړېدو کوشش کوم او دا چې کم organizations we know zabah we kaga physically jismaniya ut sara aur coalition matlab da patient sudhi sari abal se hage treatment ki koshish coalition aur ya da we the school college expenses we aur age ki sumra support coalition mein inshallah sabak
Muhammad Yunus the education for all khairia idare pa mali marasto ala talim kawi ya da idara da tolani zurasanayo ya social media da facebook la lare da bewaso kasano latun aw maraste kawi aw ham da da lare shtamano khalkuta da da marasto لپاره د مالیکو مک اپیل کوي او هم په دې ځای د دې ونی روخانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړي نو په دې شمیرو ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه ریکارډ کړي 00320221211 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ
ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.